اوریدل کو تاسو مشال ریډیو ری په mashalradio.com باندې هم خبرونه داو سرشته ده په فیسبوک او ټوئیټر باندې هم زموږ خبرونه تر لاسرسه لري لږی زه بشیر ګو د لسو بجو په خبرونه کې تاسو کوربه ما او لسو تر لسنیو پورې تاسو بلا بیل ریپورټونه وړاندې کوو په تازه حالاتو باندې مو خبرو هله د چیر سره اوسه په باقی پاتې نیمه ګټه کې به تاسو دوا ونیزې خبرونه او ریوا د سولې پر لور او بلا ورور ولي نو هله د چي د غړې راتل تر په پر لور لمړی ګلیا زړه خبرنه
ستړي مشه لمړی د خبرونو سره ټکی په ګلګي پاکستان کې د اسکولونو سوځولو په تور اول لس مشو کسان نیول شوي د افغانستان د سولې ولسي حرکت په کابل کې د زیارت پر غونډه کوي او په بنگلاديش کې د زده کوونکو مظاهرو مخنیوي لپاره موبایل انټرنیټ سرویس بند شوه اوس د خبرونو تفصیل د ګلګت بلتستان چارواکو پرون د اگست په سلورمه مشاله لوتی ویلي چې د امیر ضلع کې د سکولونو سوځولو په تور یې ولس مشکوک کسان نیولې دي په د امیر کې د جمعې په ورځ نامعلومه کسانو دوه لسکولونه سوځولي وو د دې پیښې ذمهواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې حکومتي وین فیض الله فراق ویل چې وای په هغه سیمه کې د لټون عملیات دوام لري بلخوا د تعلیم مبارزې لپاره د امن نوبل جایزه ګټونکي د سوات ملال یوسفزی پرون په ټوئیټر پاڼه په دی امیر کې د سکولونو سوځولو پیښه غندلې او له حکومت یې په سمدستي توګه د ودانو بیا جوړولو غوښتنه کړې ده ملال یوسفزی وای سخت دریځو ښکاره کړه چې دوی څومره د جنکو له تعلیمه ویریږي او تعلیم د هر یو جنۍ او الګ حق دی د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس هم پرون د دې پیښې از خود نوټس اخیستې او متعلقه چارواکو ته یې په اته څلوېښتو ګنټو کې دننه د راپور جمع کولو حکم ورکړې بلخوا د بشر حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ هم په یو خبر پاڼه کې په پاکستاني حکومت غږ کړی چې د سکولونو خوندي ساتلو لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي د کوټ په لاچی کې پرون د اگست په سلورمه په یو ټرافیکی پیښه کې لک تر لګه اتلس کسان وژل شوي او وشت زخمیان دي د کوټ د پولیسو په فیس فضل نعیم بیگا مشاله لوي ویل چې دا پیښه د سورلو یو ډک ګاډي او د تیرو ټانکر د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوې ده په ګاډي کې تر 500 زیات کسان سپاره ول چې له بونیره کراچۍ ته په لار وو په پیښه کې د وشتو ژوبلو کسانو درملنه په هسپتال کې روانه ده چې د ځینو حالت پکې نازک دي په دې کې د زیاترو تعلق له بونیر د پاکستان تحریک انصاف مشران وای د حکومت جوړولو لپاره یې د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل سره په مذاکراتو کې پرمختګ کړی بی ان پی منګل په ټاکنو کې د قومي اسمبلی څلور سیټونه ګټلي دي د تحریک انصاف یو مشر شاه محمود قریشي د اگست په څلورمه په اسلام آباد کې ویل چې دوی یو سل شپاړس سیټونه لري او د پاتې یو ویشتو غړو موندلو لپاره یې د قومي اسمبلی نورو منتخب غړو سره رابطې خی روان دي نوموړي د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل مشرانو سره د شوي ملاقات په اړه ویل
بلوچستان نیشنل پارٹی نے جو مجھے اور ہماری
دیوائی منگ پر ہاو شپگو ٹکو باسو کو چھ منگتا دا بلوچستان نیشنل پارٹی والا اڑا نکلا پا تفصیل مو خبر اکڑے منگ کوشش کاو چھ دا یوبل پا فکر او غختونو پوشو
په همدې حال کې تحریک انصاف ګوند سبا د خپلو هغو غړو غونډه لري چې د جولای 15 په ټاکنو کې خپل سیټونه ګټلي دي دوی سره به د راتلونکي حکومت په جوړولو سلا مشوره کیږي د تحریک انصاف مشر او ممکنه راتلونکي وزیر اعظم عمران خان پرون د اگست په څلورمه ویلي د ایران او سعودي عرب ترمنځ د کشالو په هوارولو کې پاکستان مثبت کردار لوبولی شي تحریک انصاف ګوند پرون په یو بیان کې ویلي چې عمران خان دا خبره د ایران سفیر مهدی هنردوست سره په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال کړي ایرانی سفیر عمران خان ته په ټاکنو کې په کامیابی مبارکي ورکړه او د ولسمشر حسن روحانی پیغام یې ورکړ دواړو مشرانو په سیمه ییزو چارو هم خبرې وکړې په بیان کې ویل شوی چې ایرانی سفیر پاکستان سره د تجارتي اړیکو پراخولو ترڅنګ د ګیس پروژې په اړه هم خبرې وکړې تر دې مخکې د سعودي عرب سفیر هم له ایران له عمران خان سره په بنګاله کې ملاقات کړی وو د ایران او سعودي عرب ترمنځ د یمن او شام جګړې له وجې سفارتي اړیکې ترنګلې دي د افغانستان د سولې ولسي حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیم کې د زیارت په ورځ غونډې لپاره تیاری پیل کړی دی د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون مشاله لوتی ویل چې د دې غونډې هدف د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه بحثونه پیلول دی بسم الله وطن دوست دا ونه ویل چې وسلوال طالبان یې وربللې خو زیاته کړه چې غونډې ته د هغه سیمو خلک هم ورځي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي د سولې د ولسي حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پیاده سفر پیل کړي تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. په بنگلاديش کې چارواکو د زده کوونکو د لارنو لړۍ پای ته رسولو لپاره په ټول ملک کې د 24 غنټو لپاره موبایل انټرنیټ سرویس بند کړی دی. د بنگلاديش د موصلاتو کمیشن چارواکي د اګست په 14 موبایل د ګامې د امنیتي ادارو په غوښتنه پورته کړی دی. عیني شاهدینو او د صحت چارواکو ویلي دي چې په ډاکا کې پرون پولیسو پر مظاهره کوونکو د ربر ګولۍ ورولي چې له وجې تر سلو زیات کسان ژوبل شول، خو پولیس وایي داسې نه دي کړي. په دې وروستو میاشتو کې په بنگلاديش کې په سیول سرویس کې د توپیري نظام پر ضد لوی مظاهرې شوي چې حکومت یې لرزولې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د اګست په 14مه په انقره کې ویلي دي چې د امریکا د کورونا چارو او عدلیې په وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. اردغان ویلي دا پریکړه یې د امریکا د حکومت د ورته اقدام په ځواب کې کړې ده. د امریکا حکومت د اګست په لومړۍ نیټه د ترکیې د کورونا چارو او د عدلیې په وزیرانو بندیزونه ولګاو. واشنگټن له انقره د پادری برونسن د خوشي کولو غوښتنه کوي. واشنگټن تېره اونۍ په انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیې د کورونا چارو او د عدلیې پر وزیرانو هم بندیزونه ولګاو. پادری برونسن په ترکیې کې د کومې ترهګرې ډلې له غړیتوب پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ پر جرم محاکمه کیږي. او روسي خبر وته سلپاره د کرکټ درکو. د هند او انګلند ترمنس په برمنګهم کې پرون د اگست په 14مه لومړی ټیسټ میچ انګلند وګټلو. انګلند ټیم هند ته په 10 رنزونو ماته ورکړه. د دوه ټیمونو ترمنس دویم ټیسټ میچ په د اگست په 9مه کیږي. تر دې مخکې انګلند د یو ورځنی لوبو سیریز هم ګټلی وو. دا د مشال اړوند خبرونه.
اوریدونکو ګلیاس تاسو خبرونه وویل. په دې غړې کې به د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په ګلګت بلتستان کې د سکولونو تر سوځېدو وروسته د پولیسو د پلټنو حال درکو. په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي زیاتی پیښې زیاتې شوې دي. یو کارپو وایي میندې او پلرونه هم باید دا مسله نادیده ونه نیسي او په لړکې خپل کردار باید ولوبوي. پرون په خیبر پختونخوا کې د ترګرې قرباني پولیسو قرباني وستایل شو. د یو جوړ شوي پولیس ورور وایي د سولې پر لور خبرونه کې د افغانستان د امن په اړه د روانو کوششونو په اړه اوري.
اسلامي هیوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي. ولې لا یو شمېر اسلامي هیوادونه په مستقیمه توګه د افغانستان په جګړه کې لاس لري.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او بلونی خبرونه ورورولي هم لرو را سره. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه شته. تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. د ګلګت بلتستان په دی امیر سیمه کې د دوه سکولونو تر سوځېدو وروسته ځایي چارواکو ویلي چې ځینې کسانې په دې تور د شک په بنیاد نیولې دي او په دې اړه نورې هلې ځلې روانې دي. د پاکستان سپریم کورټ په دې حکله له حکومت د سختو ګامونو پورته کولو د غوښتنې تر څنګ رپورټ هم غوښتی دی. د تعلیم مبارز او د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم په دې اړه خفګان ښودلی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې سکولونو د سوځولو ذمواري نه ده اخیستې. رابعه اکرم خان نور تفصیل درته وایي.
تیره شپه مشال ریډیو سره په خبرو کې د ګلګت بلتستان د حکومت ویان فیض الله فراق وویل چې اوس هم د پولیس محکمې او امنیتي ادارو لخوا چاڼیز عملیات روان دي. دا اپریشن د خپل نوعیت ډېر سخت اپریشن دی. ټول داخلي او خارجي لارې تړل شوي او په ولکه کې اخیستل شوي. سخت لټون روان دی او د عملیاتو کې د خلکو په کورونو او هغه سیمو کې چېرته چې دا شک دی چې هلته خلک پټ دي هلته چاپې وهلې شوي او تر اوسه 19 کسان ونیول شو او هغه اړوند تاڼو چېرته چې د دوی پر ضد اف آی آر درج دي دا خلک وړل شوي دي او ترې پلټنې روانې دي. دوول چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري او د دی امیر بادشاہ ډیم لوجه د دې امنیت د حکومت لپاره یو چیلنج دی. د سکولونو رغولو په اړه د ګلګت بلتستان د حکومت ویان فیض الله زیاته کړه چې وزیر اعلی چارواکو ته امر کړی چې د سپتمبر 15 تاریخ پورې د سکولونو د مرمت کار مکمل کړي شي. بلخو د خالی پورس د پاکستان سپریم کورټ د دې پیښې از خود نوټس اخیستی. د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په یادې معاملې داخله سیکرټر د پاکستان تر واک لاندې کشمیر او د ګلګت بلتستان سیکرټر او وفاقي حکومت نه د پیخي رپورت خوخته. هم د خالی پاورز د پنجاب په ملتان کې یو غونډه ته د خطاب پر وخت د چیف جسټس ثاقب نثار وینا وه چې ډیمونو له آواز پورته کولو له وجې سازشونه شروع شوي او په ګلګت بلتستان کې اسکولونه وسوسولی شو.
40 سال تک اس ڈیم کو نہیں بننے دیا گیا.
دیوائی تر سلویخت کالو پوری دا دیامیر بھاشا ڈیم چوڑا ولو تا پرین خودل شو او چکل کوشش ہو شو نو اس دا دی پر ست سازشو نکی گی خطا ست دی محافظ گی او دا پاکستان ولس پا دا جوڑا وی تاسو بای حفاظت کوی او دا و تاسو جوڑا وی دا دا پاکستان دا بکال پار مهم دی او دا زمون جوان دی
یہ زندگی ہے ہماری.
د پاکستان لنډ مهاله وزیر اعظم ناصر الملک ویلي چې ماشومان د تعلیم نه محرومول او سکولونه سزاولو کوشش ورته قبول نه دي. د ویلي چې ککړ کسانو ته سخته سزا ورکړی شي. د جمعې پورس خپل یو ټویټر پیغام کې د جنکو د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزی د سکولونو د پیښې په اړه ویلي د سکولونه سر تر سره رغول پکار دي چې زده کوونکي سکولونو ته لاړ شي او نړۍ ته وښایي چې هر جنۍ او هلک د زده کړو حق لري. په څلورم تاریخ د ګلګت بلتستان په دی امیر سیمه کې نامعلومه وسله والو د جنکو په 12 سرکاري او غیر سرکاري سکولونو برید کړی وو او املاکو ته یې نقصان رسولی وو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په 10:30 بجو
د سولې په لور
په پاوکم 11 بجو
پرګنې
په 12:30 بجو
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم 1 بجا
د مسافرو خبرونه
په 1 بجا
حجره
په 2 بجو
هارون بچا هنری گڑے
په 2:30 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
ستونزې او سرکار
په 4:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په ټاکنو کې د ډیرو رایو ترلاسه کولو وروسته پاکستان تحریک انصاف مشران د حکومت جوړولو لپاره د بیلابیلو ګوندونو د ملاتړ خپلولو کوشش کوي. دوی په قومي اسمبلی کې د واضح ضروري اکثریت خپلولو لپاره د آزادو امیدوارانو سره هم خبرې کوي. په همدې حال کې تحریک انصاف اعلان کړی چې د راتلونکي حکومت جوړولو لپاره به د اګست په 15 د خپلو غړو مشورتي غونډه کوي چې په ټاکنو کې خپل سیټونه ګټلې دي. تحریک انصاف او بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشرانو پرون مذاکرات کړي دي چې په اړه یې د رپورټ اورو. د پاکستان تحریک انصاف مشران وای د حکومت جوړولو لپاره د آزادو امیدوارانو او ځینو سیاسي ګوندونو سره خبرې روانې دي او ډیر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږي. د جولای په 15 شو ټاکنو کې تحریک انصاف د قومي اسمبلی تر ټولو ډېرې 146 چوکۍ ګټلې دي. دوی ته د حکومت جوړولو لپاره د 21 نورو چوکیو ضرورت دی. د دې ګوند یو مشر شاه محمود قریشي د اګست په 4 په اسلام آباد کې د بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشرانو سره ملاقات وکړ. قریشي تر دې کتنې وروسته خبرلان ته وویل چې بی ان پی منګل ګوند ګټلو 4 قومي اسمبلی چوکیو د ځان سره یو ځای کولو کوشش کوي.
بلوچستان نېشنل پارټي نه
دیوائی منگ پا ہاو شپگو ٹکو بحثو کو چی منگ تا دا بلوچستان نیشنل پارٹی والا اڑان دیکھلا پا تفصیل مو خبر اکڑی منگ کوشش کاو چی دا یو بل پا فکر او غختونو پوشو ما کوششو کو چی دا دوی پا اندیکنو ضرورتونو او خواهشاتو پوشم پا دی می هم فکر اکو چی آیا منگ دا دوی مسائل و حلولو لپارت سا کولی شو کنه. اخیری نتیجه دا شوه چې موږ فکر وکړو چې تر ښه بحث وروسته پرمختګ کېدلی شي. د جولای د 15 په ټاکنو کې مسلم لیگ نون د پارلمان 4 او پیپلز پارټي 3 چوکۍ ګټلې دي. تحریک انصاف ته د حکومت جوړولو لپاره 130 چوکۍ پکار دي. د دې ګوند وین فواد چودھری پرون په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د آزادو امیدوارانو سره یې خبرې شوې دي او اکثر ورته ډاډ ورکړی چې د دوی سره به په حکومت جوړولو کې لاس کوي. دغه په نه د اګست تر 11 پورې به د حکومت جوړولو لپاره ضروري غړي معلوم او حتمی شي. پرون د شاه محمود قریشي سره په خبري غونډه کې د بلوچستان نېشنل پارټي منګل یو مشر جهانزیب جمال دینی هم وو. هغه د خپلو شپږو غوښتنو تفصیل ورنکړ خو زیاته یې کړه.
ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جمہوریت کے خاطر اور جمہوری اداروں کے استحکام
دیوائی ازمن کوشش دا دے چھ جمہوریت لپارا او جمہوری اداروں دا استحکام لپارا خپل مسائل د مذاکراتو لاره حل کو. زمون خبرې ډېرې خې وي کې د شي موږ پرتلونکو کې نور مذاکرات وکاو د امکان شته چې موږ د مسائلو حل ته ورسو.
امید یې کې هم شاید اسکی سولوشن تک پورچې.
د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل پیپلز پارټي عوامي نیشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي ګوند او مسلم لیگ نون هغه سیاسي ګوندونه دي چې په ټاکنو کې د درغلې او تور نه پوري کوي. په دوی کې ځینو یې پر پوز او عدلي نیوکې کړې چې له ټاکنو مخکې د تحریک انصاف لپاره داسې موقع برابر کړې وي چې له کبله یې هغوی انتخابات وګټل. د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار او پوز دا تورونه رد کړي دي. دوی وایي د هیڅ سیاستوال یا سیاسي ګوند ملګرتیا یې نه ده کړې. همداراز د ټاکنو خپلواک کمیشن هم دا الزام بې بنیاده بولي او وایي چې ټاکنې په ډېره شفافه توګه ترسره شوې دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په فیسبوک او ټویټر باندې هم د مشال ریډیو خبرونه شته. تاسو لاړ شئ له هغه ځایه هم زموږ خبرونه ته لاسرسی پیدا کولای شئ. څلورم اگست په ټوله خیبر پښتونخوا کې د وژل شوو پولیسو د قربانیو یاد ساتلو لپاره لمانځل کیږي. په دې موقع په بیلابیلو تڼو کې غونډو په مهال د وژل شوو پولیسو د بهادرۍ یادولو لپاره د هغوی کورنۍ سره ناستې برابرېږي. پرون هم د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې همداسې وشول. داسې لمانځنې په چارسده کې هم شوې دي. دلته د وژل شوو ځینو پولیسو کورنو غړو سره زموږ همکار شبیر احمد جان خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پی رالېږلې دي.
د امباډیر صدریاب اتیا کلن رحمان الله وایي چې 2008 کې پاولی باغ کې شوې ځانمرګي برید کې د ده زوی شبیر شاه وژل شوی و چې تر یوه کونډه او دوه واړه ماشومان یتیمان پاتې شوي دي.
شبیر چې کوم ځای د اورېدو خبره ده چې 2 فوټه مزلو کمرې ته چې دا خودکش راغی دننه ته نری تکبیر او الله اکبر چې شبیر ونیو. نو اوس خدای دې چې دغه ډزو کې دی ولګېد او کنه دغه دماکي سره بیا دې لګېدلې کنه نو بس هغه بیا موږ 9 بجې جنازه مقرر کړه.
وای چې د اختر په خوشحالو کې بوختو چې سمدستي ورته چا د زوی د مرګ خبر ورکړو.
کیراله مې وجره ته کټونه راتله ان څه خلک ډېر ولاړو. نو داسې کسان لګېږي وته وی و نو وی د پلار ته خو خیر خبر شومه نو بس بیا غم و.
رحمان الله وای چې د زوی د مرګ وروسته د د کور ودانی یعنی د ارواخات شبیر شاه مور د خوشه 13 کالونه زهنی او بدنی ناروغتیا له وجې نه د کټه پاسې دی شي او نه په جنگلو کول شي.
یعنی دا غت چې څنګه جنازه دا غشوی بیا دا پروت ده دا نه هندس کارو شو داس یو نیمه میاشي پټه با کی زی سره تیرا کا حالت هم جړ اوس کوم ما مړ سره اوسته ده بس بیمار پر سره ډاکټر راځستنی وته وی نو نه دا غم دا نه دا خاده دا نه دا پی جنګرو دا خدای دې مسلمان دا سره مو ساتي ځواني و الکو.
دا 400 شبقدر تحصیل کی پډازو وجل شوی کانسټیبل میر امجد علی مشر ور افتخار علی وای د ورور د واده یو کال شیوو چې پنکه ولاړ وو او د وسلوالو لخوا په ډزو او وجلې شو.
دغه د 31 اگست 1988 کې په پولیس ډیپارټمنټ کې بارتي شو په تور کانسټیبل. دې چې د تانسرو کېو آلته یو د ساره پنکه ولاړو او په دغه د په څنګه چې د روټین پنکه کې د تلاشي کولا هغه اجرتی چې او د باندې فایر وکړه. هغه فایر د وجه د بیا پېښور لارښ ته پرشوي او بیا په 30 مارچ 2001 کې د شهید شو.
نو موله چې خپل هم د پېښور پولیسو نوکر دی وای چې ژوند تیریږي خو خفګان یې د زړه نه وځي.
بس جون خو بس تیریږي خو راکا خبره ده چې د اورور پر ځاب زراغه په شهادت په هر کوم زم زغ فلم پولیس کې پاره کړم کوکه ماتم داسې په کوم ډول شو نو زوم د دې مرته پاره زه ان شاء الله زما د خپل بدن زما د خپل بچي د پاکستان د حفاظت لپاره زما د خپل بچي چې هم قربان کړم.
جدلی د مرګ ورستو د هغه 14 کلن زوی شاسوار مشال لیډو ته وای چې د پلار په قربانۍ باندې فخر کوي.
ورور یم یو خور یم د پلار د مرګ نه پښې یو ټوینس او موږ سره کی پی کی پولیس خبر پورا تاون کوي خو ار سره لا راځي.
د پامړه چې د خیبر پښتونخوا د پولیس محکمې لخوا سلورم اگست په ټوله صوبه کې د پولیس شهیدانو روز مانځل کیږي او د اگست میاشتې لومبنه ټول هفته کې د صوبې په هر یو پولیس سټیشن کې د پولیس اهلکارانو ته عقیدت پرزونه وړاندې کول شي. بلخو د خیبر پښتونخوا د پولیس محکمې د ویبپاڼې تر مخه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د 1100 نه زیات پولیس اهلکاران وژل شوي دي چې د ټولو زیات په پیښور کې دي چې شمیره یې د 300 هم سیوا ده.
د سولې پر لور
یو نا سب درز شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته
نه غلام چې جو مړی دی
هر طرح کر بدرنګ زکه دا چې دا غمین لژوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د سولې پر لور خبرونه تاسو لګ ګروسه وړاندې کیږي. هیله ده چې تاسو واورئ په دې خبرونه کې تاسو د عدم تشدد په لارو چارو باندې خبرې ده شي په دې هم پکې خبرې ده شي چې جنگونه جګړې دا څنګه د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي او ټوپک ته پکې ضرورت نه پیښیږي. رپورټون تر اګرځو څو ورځې مخکې په سوابۍ کې بې ماشومې سره جنسي زیاتی او د هغې وژنې تر پیښې وروسته یو ځل بیا پر ماشومانو د جنسي تشدد په زیاتېدونکو پیښو اندېښنې ډېرې شوې. یوې غیر سرکاري ادارې د راجمع کړو شمیرو تر مخه ویلي دي چې په تېر یو کال کې له 3000 څخه زیات داسې کیسونه مخې ته راغلي. د حقونو لپاره کارکوونکي له حکومته د قوانینو په سختۍ سره عملي کولو غوښتنه کوي. په اړه یې زموږ د همکاري رپورټر
د تیرې چهارشنبه په ورځ سوابۍ کې د کراچۍ نه راغلي یوې ماشومې سره د جنسي سیاتې پس د وژلو په کیس کې یو تن چې رشته داري کېدو نیول شوی. د سوابۍ د یار حسین تاڼي محرر قاسم په وینا چې دا ماشومه خپلې مور سره کراچۍ نه پېښور ته خپلوانو کر راغلی وه چې وکاس نومې یو تن ورسره جنسي سیاتې وکړو او بیا یې ورته پانسي ورکړه. دی وایي دا شان هم روانه اونه په شروع کې پولیسو کراچۍ کې د یوې اوه کلنې ماشومې سره جنسي سیاتی او وژنې په کیس کې څلور خپلوان یې نیولي چې پکې یو په دغه اوه کلنې ماشومې تشدد کول منلې دي. د غیر سرکاري ادارو په وینا چې په دې وروستو کې په ماشومانو جنکو د جنسي تشدد کیسونو کې زیاتوالی کتل شوی او په تیرو دوه اونو کې د ملک بیلابیلو برخو په شمول د خیبر پښتونخوا په لویو ښارونو کې هم دغسې کیسونه مخې ته راغلي دي. دې لړ کې د ماشومانو د حقونو تحفظ لپاره کارکوونکي اداره ساحل وایي چې کال 2018 کې 3400 او 550 د زیاتې کیسونو رپورټ شوي وو چې پکې 80% اخکار ماشومانې جنکې وي. د یادې ادارې ویان ممتاز حسین گوہر مشال ریډیو ته اوه چې د دې کیسونو په مخنیوي کې یو لوی خنډ دی چې د قانون مطابق کاروایی نه کیږي.
عدالت کا ہمارا جو پروسیجر ہے وہ کئی سالوں تک چلتا ہے.
دیوائی عدالتوں کی کیسونه ډیر کلونو پورې روان وی چې د سلوجی متاثره کورنۍ عدالتونو نه بهر مسلې هواری کړی او بیا چې کم مجرمان وی نو هغه ته سزاګانې نه ملاوي کی او هغه له جیلونو راوسی او متاثره کورنو سره د پیسو په خاطر کیسونه ختم کړی. د جرمونو مخنیوي قانون کې د ترمیم پس په خوانی قوانینو کې اصلاحات راوستل شوی سزاګانې په کې سیاتی شوی. د دې د نافذ کولو کم عمل چې مونږ ولیدو نو هغه مثبت نه دی. د ماشومان د حقونو کارپو عمران ټکر وای اولنۍ ذمہواری د ریاست جوړیږي چې ماشومان ته تحفظ ورکړي او بیا د مور او پلار د چې خپل بچی د صورتحال نه وساتي. د ماشومان د حقونو کارپوهانو په وینا چې راتلونکي حکومتونو له به دا معامله سنجیدګۍ سره اخیستل وي او د ماشومانو راتلونکي به خوندي کول وي.
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
خبر ادا چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي
آخر ولی
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل ډول چکرې دي پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ نه نیمې بجې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري پرګنې خبرونه تاسو لګ وروسته وړاندې کوو تاسو زموږ د ټولو خبرونو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ هم درس ک فیسبوک باندې نو د فیسبوک څخه تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو پانه تل شئ لاغز خام زموږ خبرونه تل سره پیدا کړئ مومند دزو د مومند علیم زو څخه سلوي زرو پورې خلک د څخلو وبو نه لري دی وای چې حکومت ورسره په مختلفو ځینو کې په مختلفو وختونو کې وعده وکړلې خو تر اوسه پورې دوی ته د څخلو پاکې وبو نه دي برابر شوي خزو او بیزو اوسیدونکي هم د مشکلات لري او وای چې د علیم زو په شان ته دی په کار د دوی سره هم مرسته وشي تر څو دوی پاکې د څښاک اوبه ولري شانواز ترکزی په دې اړه نور تفصیل درته وایي
د مهمندو په حلیمزو سیمه کې د اوبو نشوالي له وجې ځایي اوسیدونکي د کوزه مهمندو او د ساپونه اوبه راوړي د دغه ولس چې اوبه نه لري شمېر یې څلوېښت زرو پورې دی ولې د حکومت لخوا هم په دغه سیمو کې ګنداو او یوسف خیل نومې ځایونو کې باراني بندونه جوړ شوي خو بارانونه نه کېږي نو بندونه وچ دي اکرام خان د کوزه محمد او د ساپون اوبر اوډون کې یو ډرایور دی او وای
والله چې 2000 مړو 2000 روپۍ ټریپ مړو او په جنریټر 1500 روپۍ د ټکول وا سره سټی کم دی د دې نواخه تر دغلا نه پوره مونږ کې ریوړو خرج کولا سیول ټریپ نه وړو
محب الله خان یو ځای وسیدون کې دی هغه وای چې هغه څه ګټه وټه کوي نو اوب پرې اخلي دی وای چې زیاتره د سیمې شتمن هم داسې شته چې د ټینکو والو له پیسې ورکړي او چې کله ټینکو والا اوبر وړي نو بیا په خلکو کې خیراتي تقسیموي
چې مونږ خوصا چې کم نه بیلر چې کم نه روباسو دې کې چې کم نه بازي ټینکر لاړې مونږ ته ومن درې دلې بازي داسې چې مثال کار هغه مونږ ته ودرېږي خو خوخه شي ودرېږي خو خوخه نه شي مونږ ته ودرېږي نه بس
آصف خان د پګول کالو وسیدون کړي او د وویل چې د هغه یاد شي په هلمزو کې به هغه کروندې کولې کویان بډکو او بارونه زیات کېدل خدا شل دو وشکاله وشو چې د اوبو سطح کته شوی دا کویان وچ شوی
د تماته یا چې دی علاقه باندې د تبه مون مخکې ذمہ کوله هغه وبو ډېرې وي او اوس ورته وار وب کمیږي لاندې خور کې نه دی دا د کې وبو ډېرې وي دا کوم په ذمہ داری کوله له اوس ذمہ داری چې هغه د سکولم نه ملاویږي
د محمدونو نوې انتخاب شوی پارلمان غړي ساجد مومن هم د حلیمزو وسیدون کې دی او هم د مشکلات لري خدای وای چې په هر شان وي په خپل سیمه کې بل ټولو اول د اوبو مشکلات حل کوي
د اوبو چې کمې مسلې دي دا ډېره غټه مسله ده د ټول ضلع محمد مسله ده دا غي د پارا سمال ډیم جوړول او د سټن ایریا نه د اوبو راوستلو تنظیم دریا کابل نه د اوبو راوستلو تنظیم ان شاء الله دا به زموږ لومړی پروجیکټ شي خلاص په دې باندې به کار کوم
ولید څلور ورځې وړاندې د محمد ډیم د دورې په موقع سرکاري چارواکو هم ویلو چې د حلیمزو سیمې د پاره هغه هم کوشش روان کړي چې د کابل د سیند نه د اوبو پایپونه تر حلیمزو پورې وغځوي د کابل سین چې په میچنه تیر شوه تر حلیمزو پورې فاصله 40 کیلومترونه زیاته ده شانواز ترغزی مشال ریډیو مهمن
اورور ولی په اونیز خبرونه اورور ولی کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې مېشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده ځای خلک ورته په کوم نظر ګوري او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:00 بجې د هر پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په مشال ریډیو ډاٹ کام هم موږ اوریدئ شئ د خبرونې نیمه ته رسیدو لس نیم بجې شوې. راځي له ګلای څخه د خبرونو لنډیز وورو.
دا ګلګل بلوچستان چارواکو پرون د اګست په څلورمه مشال اړو ته ویلي چې په دې امیر ضلع کې د سکولونو سوځولو په تور یې اولس مشکوک کسان نیولي دي. په دې امیر کې د جمعې په ورځ نامعلومه کسانو دولس سکولونه سوځولي وو. د دې پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. د کوهاټ په لاچی کې پرون د اګست په څلورمه په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه اتلس کسان وژل شوي او ویشت نور زخمیان دي. د پارټ د پولیسو بیان فضل نعیم بیګا مشال اړو ته دا پیښه د سولو یو ډک ګاډي او د تیلو ټانکر د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف مشران وایي د حکومت جوړولو لپاره یې د بلوچستان نیشنل پارټي منګل سره په مذاکراتو کې پرمختګ کړی. بی ان پی منګل په ټاکنو کې د قومي اسمبلۍ څلور سیټونه ګټلې دي. د تحریک انصاف مشر او ممکنه راتلونکي وزیر اعظم عمران خان پرون د اګست په څلورمه ویلي چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د کشالو په هوارولو کې پاکستان مثبت کردار لوبولی شي. تحریک انصاف ګوند پرون په یو بیان کې ویلي چې عمران خان دا خبره د ایران سفیر مهدی هنرتو سره په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال کړې ده. د افغانستان د سولې حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیم کې د زیارت پر ورځ غونډې لپاره تیاری پیل کړی دی. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون مشال اړو ته ویل چې د دې غونډې هدف د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه بحثونه پیلول دي. په بنګلادیش کې چارواکو د زده کوونکو د لارنینو لړۍ پای ته د رسولو لپاره په ټول ملک کې د څلورشتو ګنټو لپاره موبایل انټرنټ سرویس بند کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د اګست په څلورمه په انقره کې ویلي چې د امریکا د کورونو چارو او عدلیې په وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. اردغان ویلي دا پریکړه یې د امریکا د حکومت د ورته اقدام په ځواب کې کړې ده. او هند د انګلینډ او د هند او انګلینډ ترمنځ په برمنګم کې پرون د اګست په څلورمه لومړي ټیسټ میچ کې انګلینډ هند ته ماتې ورکړې ده.
اوریدونکو تاسې له ګلای څخه د خبرونو لنډیز واورئ. دا اوس هم د وادې سره سم تاسو ته ورورولي خپرونه دروو چې بروال کاکړی جوړی.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په فنلند کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حده ورکړل شوې ده. ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند شوی دی او کنه؟ هلته پاتې ورکوړو کلونو کې ښې او بدې خاطرې څه دي؟ او د نړۍ حالاتو ته په کتو سره په خپل وطن کې خلکو ته څه پیغام لري؟ د هر څه په دې خبرونه کې فنلند د اروپایي ټولنې په شمال کې پروت وروستی هغه هیواد دی چې په هغه خواه بیا سمندر دی. خو فنلند په اړخونو کې له ناروې، سویډن او روس سره مځکنۍ پولې لري. د فنلند پلازمینه هلسنګی نومیږي. فنلند د مځکې له لحاظه په اروپا کې یو له لویو هیوادونو دی، خو د ولس شمیر یې بیا دومره کم دی چې د آبادۍ له پلوه په وړو هیوادونو کې راځي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې د فنلند ټول آبادی دا وخت څه باندې 5.5 میلیونه ده. د فنلند په دې 5.5 میلیونه خلکو کې د زیاترو لویو مذهبونو خلک ژوند کوي. په نړۍ کې پر مذهبي چارو نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیوچر لیکي چې په فنلند کې تر ټولو زیات پیرویان د عیسوي مذهب دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې په فنلند کې څه باندې 80% عیسویان او څه باندې 19% پر مذهب باور نه لرونکي دي. مسلمانان، هندوان، یهودان او داسې نور بیا د هیواد د ټولې آبادۍ یوازې 1% جوړوي. په فنلند کې چې کوم مسلمانان ژوند کوي په هغوی کې پښتانه هم شامل دي. په دوی کې یو کاری نثار الحق دی. دی لا تیرو شاوخوا 12 کالو په فنلند کې ژوند کوي او هلته د یو جماعت امامت هم کوي. کاری نثار الحق په فنلند کې مذهبي ازادي داسې بیانوي.
د ګوتو په شمار باندې جمعتونه او په همدغه جمعتونو کې به خلک راټولېدل، اختر منځونه به هم کېدل، او همدغه شان د جمعې منځونه به خلک بدلېدل. دغه تېر یو څو کالونه دا تقریبا درې څلور کالونه د مسلمانانو تعداد د ملکونو ته ډېر زیات شو، او د همدغه برکت دی په هجرت کې الله سبحانه وتعالی خدمت هم ښه دی. دغه خلکو د راتګ سره مسلمانان داسې ویل کېږي چې په فنلند کې نن سبا یو لک شاوخوا مسلمانان اوسېږي، او اوس حالت دې ته رسېدلی دی چې د جو تقریبا د هلسنکي باندې اسپو شاوخوا کې پر کیلو څو کیلومتره کې یو جومات شته دی. یعنی که هر څوک غواړي چې خپل د مونځ یا جمع سره وکړي نو بالکل په اسانۍ سره کولی شي یو جومات ته ځان ورسوي.
نوموړی وایي کله هم ورسره داسې څه نه دي سوي چې د یا مذهب ته سپکاوی او یا مذهب ته په ټیټه سترګه کتل کېده. وبولي
خپل ذاتي تجربه نه خو ما څه نه دي لیدلي، او نه د شاوخوا نږدې ملګرو کې څه داسې واقع شوې ده. ولې په خبرونو کې ډېر زیات اورو، او په خبرونو کې چې کوم شی موږ ته ویل کېږي کوم شی د پردیشا تر هغې نه حقایقو نه څوک نه دي خبر. خو ولې په خبرونو کې خو موږ ټول ګورو، حتی په همدې فنلنډ کې هم وایي چې دلته دا حرکت داسې وشو، دا شی داسې وشو. خو ما په خپله ذاتي تجربه سره زه الحمدلله تر اوسه پردیشي مې سره خاص نه یم خوښ شوی.
دویل هلته خلق یو د بل خبرې ته غوږ نیسي او یو د بل فکر ته احترام کوي.
یو ورځ موږ د جمعې مونځ، او ما دونه یقین نه کوم ځکه موږ د افغانانو الحمدلله جمعات چې یو څه ناته عقیده برابر ده. د فنلند نه خپل جمعات نه چې موږ کتل نه، د هغې د جمعات یو څو کس دلته راغلل مانځله، بیا نو چې خبرې سره وکړل کېناستلو، هغه کسان حالانکه ما پېژندلم ویل چې تاسو افغانان ماشاءالله ډېر موحدین یې، ستاسو عقاید ډېر ښه دي، ستاسو ایمانونه قوي دي. نو د هغې په وجه باندې موږ دلته راځو. دا الحمدلله یو ښه پیغام او یو ښه خاطره ده خپل مسجد نه.
باری بړې څی له تیرو لسو کالو په فنلینډ کې میشتې. نوموړی وایي دوی هلته په آزاد توګه خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
دلته موږ اول خو موږ د جمعتونو خپل د افغانانو جماعت مرزا چې ما تاسو ته په کم کوټکا شار کې هغه اول سر کې چې هغه ومه چې اول رااله ما په 2003 کې هلته و. بیا موږ یو دوه درې ملګري وو لاړو ترکو شار ته، هلته نور ملګري وو چې موږ تماس سره درلودې چې موږ هلته مسجد افغانانو یو خپل یو مسجد باید چې جوړ کړو. په دا خاطر باندې زه موږ کډه شولو دغه کوټکا د شار سره ترکو ته، هلته مو مسجد جوړ کړي. هلته مو چې دوه دوه نیم کاله تیر کړل، نو بعضې مشکلاتو په وجه سره رالو هلسنګي ته. هلسنګي کې داسې اوس یو اته میاشتې یا پنځه میاشتې اووه میاشتې داسې کېږي چې موږ یو بل مسجد دلې په هلسنګي ښار کې جوړ کړي، او اوس مو بل مسجد ته نیت دی چې بل هم سي جوړ کړو د هلسنګي ښار کې. نو هغه د جمعې لمونځونه دي، هلته څو د دې د مخه نور د سومالیانو د ترکانو مسجدونه وو، هغه ته تللو د جمعې منځ ته یا د نور منځو ته. نو اوس هغه خپل مسجد ان شاء الله هلته ورځو، او نور مو نیت دی چې دغه په بل نورو سیمه کې د هلسنګي په نورو سیمه کې یو مسجدونه جوړ کړو، او یو مسجد ته نور هم نیت دی.
باری بړې سیوای د د په فکر په فنلند کې د یو شمیر نور اروپایي هیوادونو پرتله مذهبي ازادي زیاته ده.
دلته خو ډېر د نورو په نسبت د فرانسو، د المانو، د جرمني، اتریشو، د دغه منطقو سره زما په فکر سره د فنلند هیواد چې دی د مذهبي د لارې ډېر ښه دی. په دا خاطر سره دلته موږ ته په مکتبو کې یو اسلامي درس پاوته کې دوه ساعته اسلامي درس راته وایي، دوه ورځې، یو ساعت یو ورځ، یو ساعت بل ورځ، پاوته کې دوه ورځې. دا زموږ کوچنیانو ته اسلامي معلم لري، هغه درس ورکوي. نور نو بیا د مذهب د لارې موږ دلته که څوک حجاب پي، مخ پټوي، مسلسي، په دا باندې څه پابندي نشته، څه مشکل موږ ته نه دي پېښ شوی دا اوسه. او نور دغه د مسلمانان چې دي بس خپل ار مسلمان کاغه شیعه دی، خپل منځونه خپل دغه لري، ممباډې لري، او مسلمانان خپل مسجدونه لري، او که څوک مخ پټي، که څوک مخ لسی، څه داسې مشکل له وسه پور نه دی پېښ شوی. په دغه خاطر سره د فنلند هیواد چې دی زومه دا نور اکثرو هیوادو سره یې څه شدي.
خدای وای چې کله اسلامي سخت دریځ ډلې د ترګری پیښ وکړي، نو دوی د مسلمانانو په هیڅ په دې ډیر زوريږي.
زموږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ دلته اوسېږو او دوی ته زموږ د اسلام د وجې څه تکلیف ورسېږي. او دغه هر څوک چې دا کارونه کوي هغه اسلام بدناموي او موږ باید چې دغه شیانو باندې خوا بده کړو، ځکه موږ دلته ژوند کوو او دوی زموږ سره ښه رویه کوي او موږ د ده سره داسې بده خاطره نه ورسره لرو.
شفیق الله یوسفزای له تیرو درو کالو په فنلینډ کې ژوند کوي. دوی هلته د مذهب د ازادۍ په اړه وایي چې دوی څه مشکل نه لري.
موږ د خپلو مذهبي مناسکو مراسمو د سرته رسولو لپاره کامل ازادي لرو، هیڅ قسم مشکل نشته. دی موږ فنلینډ میشته مسلمانان دا چې د هر اسلامي ملکونو نه دي، هلته موږ جوماتونه لرو، عبادت ځایونه لرو او په هغې کې خپل مذهبي او دینی مراسم او مناسک چې دي دا په پوره ډاډ او اطمینان سره ترسره کوو.
له نوموړي مې وپوښتل چې کله هم چا ورسره توپیري چلند کړی دی او کنه. نو هغه وویل
زه تقریبا په یو اسلامي صورت لرم، ګیره لرم، په سنت طریقه باندې مې وجود تقریبا برابر دی. دوی پوهیږي چې زه یو مسلمان یم او زما په شکل باندې په زرها او نور دغه مسلمانان په اسلامي صورت په فنلند په ټولنه کې د هغوی سره ګډ ژوند لرو، د هغوی سره یو ځای روزګار لرو، کاروبار لرو، د هغوی سره شریک ژوند کوو. خو ما یا د نورو مسلمانانو سره چې زه په اړیکه کې ما د فنلند په داخل کې نور مسلمانانو تر اوسه داسې نه ده احساس کړی چې مسلمان ته یا اسلام ته دي په حقیر سترګه په فنلند کې کتل شوي، بلکې برعکس کله چې موږ دولت ته یا هغه د دولتي هغه ارګانونو ته چې په مذهبي برخو کې کار کوي یا په کلتوري برخو کې موږ مراجعه کوو، هغوی موږ ته عیناً لکه د فنلند د اتباعو غوندې 100% امکانات مذهبي مراسمو او مناسکو ترسره کولو په خاطر باندې اماده کړي دي او همیشه او تل مرسته کړې ده.
شفیق الله یوسفزی د یو خوږې خاطرې په توګه وویل چې د فنلندي حکومت چارواکو ورسره د یو جماعت جوړولو لپاره په کاغذي چارو کې ډېره مرسته کړې وه او دوی ډېر پرې خوشاله شوي.
من تقریبا 2 کاله مخکې پوښتل چې یو مسجد جوړ کړو او دغه مسجد د جوړولو لپاره موږ هغه مربوطه دولتي ادارې ته مراجعه وکړه. تاسو باور وکړئ چې کزه په افغانستان کې د حج او اوقاف وزارت ته ورغلې وې، دومره په مینا او اخلاص به کارونه نه وي تر سره شوي او دومره په مینا او اخلاص به برخورد نه وي شوي، دومره په مینا او اخلاص به هغه زمونږ په اسنادو کې چې کومې نیمګړتیا وي هغه بل ته راپکوته شوی نه وي، لکه دوی چې زمونږ سره څومره مرسته کړې ده او څومره همکاري کړې ده.
نواب احمد خان وایي له تیرو شاوخوا 15 کالو په فنلینډ کې میشته. دوی وایي هلته میشت مسلمانان مکمله مذهبي ازادي لري.
دلته په فلم کې د زیاترو اسلامي هیوادونو مسلمانان اوسېږي او په آخرو 3 کلونو کې هم راځت شول. د هغې نه مخکې هم دلته چې موږ زه خپله راغلم ډېر کم خارجان دلته وو، نو دلته هم د ترکانو په نوم باندې جوماتونه هغلته موږ کولی شو چې خپل دیني مراسم او روزانه عبادت لمونځونه او تراوی موږ په آزاد ډول باندې موږ وتللو او همدغه هر څه مخکې ولو تر نن ورځې پورې هیڅ ممانعت نشته دی. او مخکې هم جماعتونه به څه وخت چې دغه نور د اسلامي هیوادونو مهاجرین مثال چې دلته کډوال شول، دلته هم د شیا مذهب دپاره هم د سني مذهب دپاره ټول د مذهب ازادي ده او جماعتونه بیخي زیات شول.
نواب احمد خان وای نه خپل ورسره چا امتیازي سلوک کړی دی او نه هم لبل چا اوریدل دی.
ما خپل دغه سینل دل دی او نه می اوریدل دی او هسته سه کوم د سیمانفیا کو سلام علیکم زموږ په مقابل کې دلته چاره دی خپل د تلن خلکو.
باری بڑی سی ویل د د په فکر خو په پښتنه ټولنه کې د علم ډیر اړتیا ده او همدا یې لار ده چې د د په وینا هلته د لوی شمیر بدمرغیو مخ ونیول سي.
هغه اوم اسلامی درس وای اوم دنیایی درس وای کڅوک اسلامی درس وای د اخرت لپاره اغم ضروری دی مسلمانی د مسلمانانو لپاره او دنیایی درس تعلیم کوان او علم سلوان او هغه چې دا ار ادب پوری خو باید چې وی وای په دې باندې دی یو ښه مختش ژوندون لاسته راوړل سي.
نواب احمد خان وویل د یو کام روشانه راتلونکی لدی سره تړلې دي چې هغوی علم تشاور ګرځوي او کومه خبرته کوي.
که چېرته مثال ته په جنگ باندې زموږ په وطن کې یا په نورو ځایو کې صلح راتلل نو خصوصا زموږ په وطن کې تبلیغ کاله موږ د ټوپک نه کار واخیست او یو بل سره ووژل نو دا ښه ده چې اوس هر څه تېر شوي دي. صلح نه په جنگ نه راځي په قلم باندې راځي او ټول باید که زموږ امکان وي وکولای شو د تعلیم تربیه نه دغه صلح راولو او دغه ورورژنه د منځه بوزو او د ټولو د پلورونو او د ولو غټو یووالی زموږ په کته پښتونخوا کې ده په پورته پښتونخوا کې استو سره نو زموږ ورورولي اتفاق او څومره وکولای شو دغه ظلم څخه دغه آینده نسل دا وژغورو.
شفیق الله یوسفزی بیا وایي په پښتنه ټولنه کې زیاتره ستونزې له دې کبله دي چې د ده په وینا هلته خلک زغم نه لري او یو بل ته برداشت نه کوي.
زموږ په ټولنو کې د زغم ټکی په ډېر ضعیف حالت کې دی بالخصوص په موږ باندې سپینګیرو او مرتیرو خلکو کې. خو زه د پښتنو ځوانانو ته دا که په افغانستان کې دي که په پاکستان کې اوسېږي زما هیله ترې دا ده چې د ژوند د کامیابی او یو اصلي راز چې دی هغه په زغم کې دی. موږ ځوانان باید تعلیم وکړي، تعلیم ته ډېره مخه وکړي، لوړې زده کړې وکړي چې تر څو کولای شو چې د دنیا سره پښتانه سیال شي. خو د دې تر څنګ چې زده کړې کوي ځوانان او تعلیم ته مخه کوي د دې تر څنګ باید د زغم کلتور خپل کړي. که موږ کله د زغم کلتور خپل کړو نن چې که پښتانه ټولنه پاکستان او افغانستان کې د کومو بدبختیو او ناخوالو سره مخامخ ده زه فکر کوم چې بیا به دا ناخوالې ونه لرو.
کاری نثار الحق وویل په پښتنه ټولنه کې خلک باید لومړی په خپل په مذهب ځان پوه کړي او بیا نورو ته لارښوونه او یا د هغوی په اړه سره یې قائم کړي.
هر انسان په خپل توان سره وکولی شي کم از کم د قرآن سره خپله رابطه وساتي او قرآن سره داسې رابطه وساتي چې دا قرآن شکل ولولي او داسې ولولي چې دا زه د خپل نظر نه ګورم، نه دا چې د یو درېمګړي د عینکو د لحاظه. مطلب دا چې دونه په عربي ژبه باندې ځان ورسوي چې د قرآن زلولم، د قرآن حکمونه ماته څه دي، د قرآن پیغام ماته څه دی، هغه قرآن زما د ژوند سره څه تړاو لري. نو دغه شي ته چې ورسېږي نو چې کوم هغه منفي پوینټونه دي، کوم منفي یا خرافاتي طبقې دي، دا به ټولې د منځه لاړې شي. هر انسان به د انسان اسلام سره خپل یو تعلق پیدا شي، خپله یو رابطه پیدا شي.
د خبرونې ګډونوالو وویل دوی پر ټولو پښتنو ژغ کوي چې د هغو خلکو یا ډلو فکر رد کړي کوم چې پر پښتنه خاوره تشدد کوي او یا تشدد ته لمن وهي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونې اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ. اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو څخه اورئ. زه تاسو کوربه بشیر گواخم. اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونیز خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
په افغانستان کې د سولې مذاکراتو پیلولو لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت بیلابیلې هلې ځلې پیل کړې دي. تر اوسه پورې د افغانانو په مشرۍ او افغانانو په ملکیت په مذاکراتو زور راوړل شوی دی، خو طالبانو ټینګار کړی چې د جګړې ختمولو او کوم جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د امریکایي چارواکو سره خبرې کول غواړي.
نن پر همدې موضوع د سولې پر لور خبرونه کې غږیږو. زه بشیر ګواکم، هر کله مو کوم. اوریدونکو، د جولای په میاشت کې ځینو امریکایي مطبوعاتو داسې رپورټونه خپاره کړل چې د امریکې د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر ایلس ویلس په قطر کې د طالبانو استازو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. خو په همدې حال کې امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې دوی د افغان حکومت استازیتوب نشي کولی او نه یې هم بدیل دی، نو اخري سیاسي جوړجاړی به د افغانانو ترمنځ کیږي. خو په ټوله کې طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکایي چارواکو رضا کېدل یو مهم پرمختګ ګڼل شوی. د جولای په آخري ورځو کې طالبانو هم د امریکایي چارواکو سره د نیغ په نیغه خبرو کولو رپورټونه تایید کړل. دوی د مشال ریډیو همکار او څېړونکي طاهر خان ته په لیږلي یو پیغام کې ویلي چې مذاکرات په ابتدایي شکل خو په آرامه فضا کې وشول. طاهر خان ته د طالبانو ځینو سرچینو چې نومونه یې نه دي ښودلي دا پیغام استول دی. له هغه څخه مو په دې اړه نور تفصیل وغوښت.
اول خو به چې کم نه طالبانو یو ډیر باوري سرچینه ده، اعتباري سرچینه ده. د هغې لخوا چې کم په لیکلې شوې بڼه یو میسج لیکلې شوی دی مشال ریډیو ته، هغه به تاسو سره شریکم. او هغه داسې دی، دغه میسج کې وایي چې د امریکا د خارجه وزارت د خارجه چارو وزارت له مرستیالې ایلس ویلس او ورسره تیم سره تیره دوشنبه په قطر کې خبرې شوې دي. او دې مخکې وایي البته بحث ډیر ابتدایي و او په دې خبره بحث شوی چې راتلونکو تماسونو او ناستو ته زمینه مساعد شي. او په اخر کې د دې میسج دادی د ناستې فضا ډیره خوا، خبرې هم ګټورې تبادله شوې دي. نو دا طالبانو رسمي خو هغه خبره لا فلحال نه کور غواړي او سرچینو دا خبره شریک کړې ده. د طالبانو میو غوښتنه د ډیر مودې راهیسې پاتې شوی چې امریکا سره مخامخ نیخ پنیغه خبرې غواړي، ناسته شوې ده، خبرې شوې دي. او د طالبانو هغه یو مهم شرط چې د دغه لامل د خبرو کې یو لوی خند او خبرې نه کېدي هغه پوره شوې ده، خبرې شوې دي.
او تر خاص د دې څومره اهمیت لکه تاسو ویل چې طالبان هم غوښتل چې امریکایانو سره نیخ پنیغه خبرې وکړي.
اهمیت خو ځکه ډېر دی چې د طالبانو دغه یو شرط د کلونو راهیسې و سره لدی چې امریکا به دا خبره کوله طالبانو ته چې دوی دي افغان حکومت سره کینی هغوی سره د خبرې کی. او زما خیال د امریکا دغه دریز درست هم دی، د کی شک نشته چې د مسلې حل هغه کنجي او کی چې دا هغه امریکا سره ده. لیکن بیا هم د افغانستان د راتلونکو فیصله خو به افغانان په خپله باندې کی. او په ډیر هیوادونه په دې متفق دي که خبرې هر کله کیږي نو هغه باید چې دا افغانانو په مشروعي او لکه حزب اسلامي مثال په خلکو سره موجود دي چې خبري شوي دي او سولې هغه معاملې شوي ده. حکمت یې اوس په کابل کې ناشته.
که او د خان صاحب کلن راته وای د پاکستان کې چې اوس نوې حکومت راتلونکې ده او کې د عمران خان په غو کې وزیر اعظم د پاکستان یو رول پاتې شوی دی په دې ټولو مسله کې، تاسو څنګه ګورئ چې پاکستان په دې کې مخکې څه کولای شي؟
زما خیال دی چې عمران خان کله د خپل بریالیتوب د فتح د هغه تقریر ولنه کو قام ته پاکستانی ولستا په هغه کې هغه د افغانستان ډیر زیات لکه ذکر کړو سره وادونه چې کړیو په هغه کې افغانستان مو بیا هغه په خپل دامن نه لیدي چې افغانستان ډیر زیات د جنگونو ډیر زیات اغیزمن کړی دی او خلک خراب کړی دی، ملک تباہ برباد کړی دی. او عمران خان په کې لکه دا په اول ځل باندې د پرانست پولې د ازادي پولې تک راتګ دا خبره مکړه، حالانکه ډیر سړي خلک وایي چې عمران خان باید دا کارونه کوي. لیکن دا هغه د وینا نه خدا ښکاری چې پاکستان هم اوس کې دي شي راغلی په سوچ کې لږ فرق راغلی چې یو ډیر زیات موثر پاکستان له رول پکار دی. لیکن دلته هغه ته یو مشکل ضرور وي. مختصر نواز شریف هم دک کرنګه واده کړی و د افغانستان د هند نوم یې اخیستی و، لیکن د بدقسمتۍ نه 15 کال بیا د نواز شریف حکومت په هغه کې بریالی نه شو. د سولې پر لور
وال سټریټ ژورنال ورسپانې د خپل سرچینو لخلې لیکلي چې د جنوبي او مرکزی ایشیا لپاره د امریکې د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر ایلس ویلس د افغانستان په اړه طالبانو سره ملاقات کړی دی. د ورسپانې په خبره د دې ملاقات مقصد د هغه پرمختګ مخکې بیول دي چې د اختر په موقع د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند له امله رامنځته شوی دی. وال سټریټ ژورنال ورسپانې ویلي چې دا خبرې ورته داسې کسانو کړي چې له دې ملاقاتونو خبر وو. د دوی نمونه نه دی اخیستل شوی. ورس پانه لیکلی چې په قطر کې د طالبانو دفتر د دوی پښتنې نه دی جواب کړی او د ایل اس ویلز دفتر هم ایمیل ته خبرګون نه دی خودلې. پم دې حل کې د امریکای بهرنو چارو وزارت کڅه هم په قطر کې د ایل اس ویلز او طالبانو ترمنځ خبرو پاړه نیغه په نیغه څه نه دی ویلي. خود ورس پانه په خبره چې دغلتا چارواکو ورتول چې ویلز د افغانستان پاړه د قطري چارواکو سره مذاکرات کړي دي. افغان چارواکو همیشه ویلي چې د طالبانو سره خبرې به د افغانانو په مشرۍ او ملکیت کېږي. وال سټریټ ژورنال ورسپاڼې د امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې که څه هم طالبانو سره خبرې پیلېدل به میاشتې وخت واخلي، خو دوی د دغې ډلې څخه جدي نښې ویني چې مذاکراتو ته یې زړه ښه کړی دی. طالبانو په قطر کې په 2013 کال کې دفتر پرانیست. له همغې وخته د دې دفتر غړو د سولې په غیر رسمي خبرو کې برخه اخیستې. تمه کېږي چې د اګست په میاشت کې د لوی اختر په لومړۍ او درې ورځو کې به د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ جنگ بندي وشي. وال سټریټ ژورنال ورسپاڼې د امریکایي چارواکو له خولې ویلي چې آن دغه واړه واړه ګامونه د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو پیلولو لپاره لازم باور رامنځته کولو لپاره مهم دي. مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې اوري. د افغانستان د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس د سازمان استازي ته یو لیک له سپارلو وروسته د اروپایي ټولنې مخې ته پرلت یا احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې نړیوال دي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د جګړې بس کولو لپاره خپل رول یا کردار په لا اغیزناک شکل ولوبي. د دې حرکت غړي له هلمند ولایت څخه کابل ته تللي او هلته یې خپل سوله ییز احتجاج روان ساتل دی. په اړه نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان لاسه سره کتلی او د دغه هیواد په اړه د سم مسولیت د نه ترسره کېدو په اعتراض کې ورته سپین لیک سپارلی دی. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوز ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان مشر حسین ابن باد سولی ورسره ژمنه کړې چې دغه سازمان د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري او په دې برخه کې مرسته کوي. نوموړی وایي ښاغلی حسین د سولې ولسی حرکت خیمې ته د چمن حضوري په سیمه کې ورغلی و.
موږ دوی ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړ. د سپین لیک په ورکړې معنی دا و چې موږ دوی ته څه ولیکو. اسلام باندې دوی خبر دي، په الهي فرمانونو باندې دوی خبر دي، د مسلمانانو ترمنځ پر روغې جوړې دوی خبر دي، د سولې اړوند دوی معلومات لري، اسلامي هیوادونه دي. نو موږ دوی ته څه لیکلی وای؟ د اعتراض په شکل موږ دوی ته سپین لیک ورکړ او د سپین لیک معنی دا و چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي، ولې لا یو شمېر اسلامي هیوادونه دي په مستقیمه توګه د افغانستان په جګړه کې لاس لري.
د دې حرکت غړي د تیرې سبا باندې یو میاشتې رئیس په کابل کې د بیلابیلو بهرنیو سفارتونو مخې ته د پرلت په شکل راغونډ شوي. ځینو هیوادونو ټولنو او سازمانونو ته د سولې په اړه خپلې غوښتنې او اعتراض لیکونه سپارلي دي. په کابل کې د امریکا، روسیې، پاکستان، ایران او انګلستان له سفارتونو او د ملګرو ملتونو سازمان مخې ته له راټولېدو وروسته ټاکل شوي چې دوی نن د اروپایي ټولنې مخې ته پرلت ووهي. ښاغلی وطندوس وایي اروپایي ټولنې ته به هم د اعتراض په توګه د افغانستان د جګړې اړوند پیښو یو البوم وسپاري او دوی ته به د ځینو اروپایي هیوادونو څخه شکایت وړاندې کړي. د سولې د ولسي حرکت د دغو هڅو تر څنګ افغان حکومت هم د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. حکومت د باور د رامنځته کېدو په خاطر د لومړي ځل لپاره په تیر کوچني اختر کې اوربند اعلان کړ. له هغې وروسته په سعودي عربستان کې دغه هیواد په قربتوب د افغانستان په اړه د شاوخوا 40 هیوادونو دیني عالمانو غونډه وکړه. وروسته بیا په قطر کې له طالبانو سره د لوړ پوړو امریکایي چارواکو د لیدو کاتو راپورونه خپاره شول. تر دې چې ولس مشر غنی ویلي طالبان دا وخت یوازې د افغان حکومت نه بلکې د عامو خلکو او ټول اسلامي نړۍ له غوښتنې سره مخ دي. د نړیوالو چارو کارپو دغې ډلې انتظار خادم وایي د یو شمېر هیوادونو وګړو او نړیوالو سازمانونو ته د افغانستان د خلکو غږ رسیدل د سولې بهیر لا پیاوړی کولی شي.
ټولو ته زولۍ غوړول، ټولو پیغام استول، په ټول باندې فشار راوستل دا یوازینی د حل لاره ده. فلهذا د ولسي دغه حرکت تم کېدل هغوی ته دا پیغام ورکول چې د افغانستان خلک نور له جنگ ستړي دي،
بهتره خبره هم دا ده چې عام ولس ته چې د افغانستان د جګړې د تداوم لپاره خپل ټکسونه را لېږلي دي هغوی ته باید دا خبره وشي چې اتلس کاله د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
نوموړی وایي د سولې لپاره پرله پسې هڅې او په نړیوالو فشار د سولې لپاره عملي لار ده چې په افغانستان کې ښکېلو خواوې خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي.